السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې په بلخ کې د هندستان پر قونسلګری وسلول برید سوی دی. آصف حبیبی را سره په تخنیکی چارو کې مرسته کوي. دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو د ګړې اچار او د لوبو له میدانه. خو اوس خبرونه چې ناجیه صافی ولولي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. په مزار شریف ښار کې د هندوستان پر قونسلګری ډله ییزه حمله لا هم روانه ده. ټاکل شوی چې د حکومت اجرایه رئیس له ایراني چارواکو سره په خبرو کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړي او د ریختر په مقایسه 6.1 درجې زلزلې د هندوستان د شمال ختیځ لرې پرته سیمه ولړزوله. د خبرونو تفصیل. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د هندوستان پر قونسلګری ډله ییزه حمله لا هم روانه ده او تر اوسه و ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د دغه ولایت د والي ویان منیر احمد فرهاد رسنیو ته وویل چې په ټپیانو کې 15 افغان سرتیري او و ملکیان دي. نوموړي وویل چې د حمله کوونکو شمیر شپږ تنه دی او له تېرې شپې راهیسې یو کور ته ننوتلي او له هغه ځایه د هندوستان پر قونسلګری ډزې کوي. په مزار شریف کې د ملکی روغتون سرطبیب نور محمد فیض ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه ورته و ټپیان ورول شوي چې د دوو پولیسو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په پام کې ده چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له ایراني چارواکو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړې. ویل کېږي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو ماشومان ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو په برخه کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به ایران ته د درې ورځني سفر په ترڅ کې پر دې ستونزې خبرې وکړي. د ښاغلي فیصل په وینا د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر به هم له خپل ایراني سیال سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړي. عبدالله عبدالله به نن په یو درې ورځني سفر ایران ته ورسیږي. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د کرکټ څلورمه 50 اوره مسابقه ترسره شي. افغانستان تر اوسه له دغه هیواد نه د دې لړۍ دوه مسابقې ګټلې او یوه یې بایللې ده. 50 اوره مسابقه به د چهارشنبه په ورځ وشي. دواړه هیوادونه به 20 اوره مسابقې هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د جنوبي اسیا د اتلولۍ په سیالیو کې دوهم مقام وګټه. د افغانستان ملي ټیم له سوپر لپسې بریا وروسته پرون د هند له ټیم سره په پایلوبه کې مخ شو. لوبه د دوه د یو په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. د سعودي عربستان حکومت پرون نوښت اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماتیک ماموریت له دې هېواده وباسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر تیره شپه وویل چې دا پریکړه یې په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حملې په ځواب کې کړې ده.
والمملكه في ظل هذه الحقائق تعلن عن قطع علاقاتها
زمن شاهي حکومت د دغه حقایق پرانا کی له ایران سره د ډیپلوماټیک اړیکو د بریکولو اعلان کوي او په اتت سلويخت ساعتونو کې دننه د دغه هیواد د ډیپلوماټیکو ادارو لکه سفارت، قونسلګری او اړوند ادارو څخه د دوی د استازو د وټلو غوښتنه کوي. د ایران سفیر مو احضار کړی دا پریکړمو ورته اعلان کړی ده.
د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر باقر النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکي ګوند مخکښ کاندید ډونالد ترامپ هغه ویډیو کم اهمیته بللې چې الشباب افراطي ډلې د مسلمانانو په اړه د څرګندونو ته اشاره پکې کړې. په دې ویډیو کې د سومالیا الشباب افراطی ډلې د مسلمانانو په اړه د ترامپ وینا خپلو لیکو ته د کسانو د جذب لپاره کارولې ده. الشباب چې د القاعده سره اړیکې لري په دې ویډیو کې چې پر ټویټر یې خپره کړې د ترامپ د وینا هغه برخه راخیستې ده چې امریکا ته د مسلمانانو کډوالو پر تلو د بندیز غوښتنه کوي. په دې ویډیو کې د ترامپ له وینا وروسته ویل شوي چې لویدیز به بالاخره د مسلمانانو پر ضد اقدام وکړي. د ترامپ د یوې میاشتې مخکې وینا په امریکا کې سخت انتقادونه وپارول. انتقاد کوونکو ویل چې ښایي افراطي اسلام پال له دې وینا ناوړه استفاده وکړي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وایي د ترکی د توکیو او مسکو ترمنځ د سولې پر یو تړون د هوکړې لپاره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته اړتیا ده. جاپان او روسیې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په خپلو کې د سولې کوم تړون نه دی لاسلیک کړی، ځکه دواړه هیوادونه د جاپان په شمال کې د هوکایدو ټاپو پر ملکیت لانجه سره لري. جاپان دا ځای خپل شمالي قلمرو ګڼي. او د ریختر په مقایسه 6.5 درجې زلزلې د هند د شمال ختیځ لری پرته سیمه ولړزوله. لږ تر لږه 4 کسان مړه او تر 100 زیات نور ټپیان کړل. د نن سهار وختي زلزلې زیات زیانونه د منیپور ایالت په مرکز امفال او شاوخوا سیمو کې اړولې دي. د زلزلې ټکانونه د لویدیز بنګال ایالت په مرکز کلکته کې هم محسوس شوې دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. ورزو د خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ده. په مزار شریف کې د هندستان پر قنصلګری وسلوال برید شوی. د زابل د لورو پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې روغتیايي اسانتیاوي نه لري.
موږ د دغه دولت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته د خپل ولس په سترګه وګوري. کلینیک هلته نسته، اته میاشت کېږي نه دوا ورته رسېږي نه کلینیک سته، او دا ملکي خلک یې ډېر په ستونزو کې دي.
په بلخ کې مدني فعالانو د کوکنارو د کښت پر زیاتېدو، د ناامنیو پر پراخېدو او د خیالي پولیسو پر تشکیل اندېښنه څرګنده کړه. د ګوړې اچار تفریحي پروګرام هم په دې پروګرام کې واوري.
وایم خدای دې تا مشاور کی چې مفت مفت ماشونه واخلي.
خدای دې د کوم وکیل میرمنه کا چې شپه دې په دوبۍ کې او ورځ دې په سنگاپور کې وي.
سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه هم په دویم نیمایي کې د نورو مطالبه تر څنګ اوریدلی سي. تیر شپه په مزار شریف ښار کې د هند قنصلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواو او وسلوالو ترمنځ جګړه پیل شوه. وسلوالو د تیارې تر خپرېدو وروسته پر دغه ډیپلوماتیک دفتر برید پیل کړ. اول د 2014 وروسته د ډزو راپورونه ورکول سول. په ځینو راپورونو کې د وو کسانو د ټپي کېدو یادونه سوې ده. چا د برید مسؤلیت نه دی منلی. د برید په داسال کې چې پرون د افغانستان او هند ترمنځ فوټبال مسابقه وسوه. مجیب الرحمن حبیبزی د مسله تعقیب کړې. له مزار شریف نه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. حبیبزی صاحب، څه دي د حمله په اړه تازه جزئیات؟
سالی صاحب، جګړه هم د اوس حال په سیمه کې دوام لري. د افغان امنیتي ځواکونو او بریدګرو ترمنځ سیمه محاصره شوې ده. امنیتي ځواکونو لخوا ویل کېږي چې د بریدګرو شمېر به شپږ تنه وي. تر دمه اووه کسه پکې ټپیان شوي، 5 تنه پوځیان دي او 2 تنه ملکي کسان دي. د 2 تنو پوځیانو حالت نازک ښودل شوی. جګړه لا هم په سیمه کې دوام لري او دلته میشت افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي تر څو پرته له ملکي تلفاتو دا جګړه پای ته ورسیږي.
بله حبیب زاید صاحب، دقیقا د حمله هدف آیا قنصلګری ده، کوم بل کور دی، بله ودانی؟ ځکه چې په مخکنیو راپورونو کې زده نقیز معلومات ورکول کېدل.
تر دا مزدو نقیز راپورونه موجود و. اوس سیمې ته خبرې اعلان راغلی، د بلخ والی هم خبرې درلودې. د سیمې اصلي د حمله اصلي موخه او هدف د قنصلګری د هند قنصلګری ده چې همدا اوس مهال هم ډزې په دوام لري او بریدګر هڅه کوي چې په امنیتي ځواکونو هم برید وکړي.
بله، د ځاني زیان تر څنګ آیا د مالي زیانونو په اړه هم تر اوسه راپورونه ورکول سوي دي؟
په بلخ کې د هند قنصلګری د سیمې کې پرسته چې هلته رهایشی سیما ده او دیولوی میلمسون ها و هوتل هم موجود ده دوی ده هوتل هم زیمن شوی ده تر یو بریده او
په بلخ ولایت کې په مزار شریف کې عادي ژوند ته څومره زیان رسېدلی دی دغه برید له کبله چې اوس هم روان دی له تېرې شپې راهیسې
مازار کې تر ډېره بریده لوی لارې او همدارنګه دننه په ښار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه او د موټرونو په تګ راتګ بندیز لګول شوی او خلک یو ډول رواني اندېښنه هم پیدا شوی
ډېر مننه ستاسو څخه بل تاسو خپل خیال ساتي و مردل چې تېره شپه په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواوو او وسلوالو ترمنځ جګړه پیل شوه چې دغه جګړه اوس هم روانه ده ویل سوي دي چې په نتیجه کې یو کسان زخمیان سوي دي چې 15 تنه پوځیان دي او دوه ملکیان د ځینو پوځیانو روغتیايي وضعیت نازک شول سوی دی وسلوالو تېره شپه د تیارې تر خپرېدو وروسته پر دغه ډیپلوماتیک دفتر برید پیل کړی دی تر اوسه پورې چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
اوس با اسدالله لودین راته وای چې په کابل کې نن ورځپاڼه ته چاپ کړي
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره ایران ته د اجرایي رئیس سفر او د سولې په اړه راټوکېدلو هیلو او اندېښنو ته ځانګړي کړي دي سرخط ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان کډوال خوږ ګوته او د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان د فشار آله په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت دې ته خوشاله وي چې ګاونډي هیوادونه د کډوالو د پاتې کېدو موده تمدیدوي خو دې ته پام نه کوي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو موجودیت څومره د افغانستان په زیان دی د سرمقالې لیکوال ویلي چې په ایران کې افغان کډوال هغو سیمو ته نه پرېښودل کېږي چې عادي ایرانیان ورځي او ایران افغان کډوالو ته د درېیمې نړۍ یا لوېدلې ټولنې د اوسېدونکو په سترګه ګوري کابل پوسټ ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې عبدالله عبدالله په داسې حال کې ایران ته ځي چې تهران د سعودي په مشرۍ له جوړ شوي ائتلاف سره د افغانستان د یو ځای کېدو په اړه اندېښنه لري په مطلب کې راغلی چې د عبدالله عبدالله دغه سفر تر ډیره تشریفاتي بڼه لري ځکه چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د بهرني سیاست کرښې واضح نه دي د مطلب لیکوال ویلي چې ایران او افغانستان له ډیره وخته تر خپل منځه یو شمیر ستونزې لري او دا سفرونه به ونه شي کړی چې دا ستونزې هوارې کړي انیس دولتي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې سولې ته د رسېدو اساسي کرښې باید مشخصې شي په سر مقاله کې راغلی چې پاکستان د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې ژمنې نه دي عملي کړي خو اوس چې د دغو هیوادونو خړې پړې اړیکې بیرته ښې شوي اسلام آباد د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربتوب کوي ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې سوله له چا سره او په څه ډول په سرمقاله کې راغلی چې د ملي وحدت حکومت مشران د سولې هڅې کوي خو په داسې هیواد بیا اعتبار کړی چې هغه د تروریزم ملاتړ او تمویل کوي
په ننګرهار ولایت کې ځینې قومي مشران د شنوارو په ولسوالیو کې د داعش وسلوالې ډلې پر زیاتېدو اندېښمن دي دوی وایي چې دې ډلې دوی مځکې نیولې دي او دوی ته ګواښونه کوي خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د ننګرهار ولایت یو شمیر قومي مشران وایي چې د دې ولایت د شینوارو په ولسوالیو کې د داعش ډلې د دوی ځمکې او کورونه نیولې او د سیمې پرېښودلو ته اړ کړي دي دوی وایي پاکستانی اتباع چې د داعش ډله پکې هم شامله ده اوسمهال د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي د ننګرهار ولایت د شینوارو یو قومي مشر عارف شینواري ازادي راډیو ته وویل چې د شینوارو د ولسوالیو قومي مشرانو د شنبې د ورځې پر ماښام له جمهور رئیس اشرف غنی سره په لیدنه کې خپلې سیمه ییزې ستونزې مطرح کړې
موږ تقریبا 15,000 کورنۍ بې سرنوشته سرپناه نه لري زما ارزونه دا ده د ولسمشر نه چې په ډېره قوي جګړه د استخباراتو شروع ده او موږ در په در یو موږ ورځانه مړه کږو موږ ورځانه کورونه مرانهږي موږ په قسما قسم تهدیدونو سره مخامخ یو
سربېره پر دې د شینوارو قومي مشرانو وویل چې له جمهور رئیس څخه یې غوښتي د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې د امنیتي پوستې جوړې او د مخالفینو پر ضد د عملیاتو لړۍ تیزه کړي د ننګرهار ولایت د شینوارو شپږ ولسوالۍ له خیبر پښتونخوا سره اوږده پوله لري او له شاوخوا یو کال راهیسې پکې د داعش فعالیتونه پیل شوي دي. همدارنګه له پاکستان څخه افغانستان ته د ترهګرو راننوتل بله ستونزه ده چې افغان چارواکو پخوا تر دې مطرح کړې ده. د شینوارو قومي مشران وایي اوسمهال هسکه مینه، کوټ، اچین، سپینغر، دور بابا او غنیخیل د داعش د ډلې په مرکزونو اوښتي. عزیز الله شینواری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
پیلن پا اچین و پا پیخا و نازم که ده دولت ده مخالف کسان چه دهش پنامه بانی دی اداغوی آخی طرف تا اکمالات چی دی اتا کور نروسی کم خلق چی التا بوسی دهش مکیه آغوی کری تقریبا نیو یو سلی نشپک سوا تسوا اوری او رامید و وزو آقا چوی داخل طول تر بوت لیک ده دولت توجه منگه غالو پل منطقه کلا تامنک راولی.
این وقت که جمهور رئیس اشرف غنی ده شینوارو لخلق سره تر لیدو وروستا د دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې چې په ننګرهار ولایت کې دي دوامدار عملیات وکړي. په دې اړه د دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د ننګرهار ولایت په ناامنو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او داعش پر ضد عملیات روان دي. د دغه وزارت ویاند دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
دې لپاره وزارت دفاع زموږ سرحدي قوتونه هلته دي. موږ پروګرام لرو، مالته تصفیه روانه ده، هوایي بریدونه زموږ روان دي او نور عملیات هم موږ کوو په سیمه کې.
د شینوارو قومي مشر عزیز الله شینواری دا هم وویل چې که د دوی د ستونزو حل ته تدابیر ونه نیول شي دوی به د ولایت له نورو قومي مشرانو سره غونډې جوړې او د ستونزې هوارۍ ته به په خپله تصمیم ونیسي. خو افغان چارواکي په هغه ولایت کې د داعش د ډلې پر وړاندې پر جدي مبارزې تاکید کوي او وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د عملیاتو په نتیجه کې د دې ډلې څه باندې 150 کسان وژل شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالحد اتل له هلمند لیکلي ټاپي پروژه د افغانستان لپاره زیاته ګټوره ده. په زرګونه افغانان به پکښې په کار مصرفیږي او اقتصادي ګټې هم د پام وړ دي. محمد ابراهیم هلالزی له بادغیس څخه لیکلي زموږ ورزشکارانو د افغانستان نوم نړۍ ته مثبت معرفي کړي خو چارواکو مو افغانستان نړۍ ته د رشوت له کبله بدنامه کړي دي. له کندهاره د روحاني په نامه اورېدونکي لیکلي له جنګ نه نور ستړي سوي یو او له پاک خدای څخه غواړو چې افغانستان ته دایمي سوله راولي. سردار ولی سیرت بیا لیکلي فکر کوم د سولې پروسه داسې ده لکه سوداګري. پاکستان د سولې په نوم امتیاز اخلي خو صداقت نه کوي، ځکه ورځ تر بلې دغه پروسه پیچلې کیږي او سړی نه پوهیږي چې څه روان دي. کمال شاه هغه لیکلي د سولې په پروسه کې پر پاکستان باور کول د خندا وړ کار دی، ځکه دغه هیواد په تیرو کلونو کې له یوې خوا د سولې د هڅو خبرې کولې، له بلې خوا یې پر افغانستان راکټي بریدونه کول. عزت الله د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي چې زموږ په ښوونځیو کې درسي کتابونه نشته. هیله ده د پوهنې وزارت د هلمند لیرې پرتو ښوونځیو ته درسي مواد او کتابونه ورسوي. اتل بیا لیکلي چې د هلمند په ناوې او نورو ولسوالیو کې MTN مخابراتي شبکه فعالیت نه لري. هیله ده دغه شبکه خپل فعالیت منظم کړي. احمدی ارغندابی لیکلي د افغانستان لوی درسیز باید په کندوز او فاریاب کې هم د غیر مسؤول وسوالو پر خلاف جدي اقدام وکړي، لکه په ننګرهار کې چې د دې کار د مخنیوي هڅه پیل کړې ده. او رحمت الله له زابل لیکلي د زابل په مرکز کلات کې وسلوال کسان غلاوي کوي او دا ستونزه اوج ته رسېدلې ده. حکومت باید د دې ستونزې مخه ونیسي.
دا وستا سوزنی ایسی میسونه چی دا افغان بسیم شبکه پم راستمو ازادی راژیو تا را لیجلی و پا دیخ پراونه که مو مهم راپور داو چی تیرش پا پا مزار شریف که ده هند خونسلگری تا نجده دا افغان امنیتی قواه و آواز لولو ترمنز جگره پایل سوا. وسلوالو د تیارې تر خپرېدو وروسته پر دغه ډیپلوماتیک دفتر برید پیل کړ چې دغه جګړه اوس هم روانه ده. اول د دوو چاودنو وروسته د ډزو اوازونه واورېدل سول. په ځینو راپورونو کې د وو کسانو د ټپي کېدو یادونه سوې چې 15 تنه پوځیان دي. چا د برید مسؤلیت نه دی منلی. دا برید په داسال کې کېږي چې پرون د افغانستان او هند ترمنځ د فوټبال پایلوبه وه. د زابل ولایت په اکثرو ولسوالیو کې خلک له روغتیایي ستونزو څخه شکایت کوي. له دې جملې څخه د اټغر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په دې ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه تړل سوي، له کبله یې خلک له زیاتو ستونزو سره لاسه او ګریوان دي. تفصیل له محمد صادق رښتینی څخه اوري.
د زابل د اټغر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې شاوخوا ته میاشت کېږي چې په دغه ولسوالۍ کې د نامعلوم علت له مخې یوازنۍ روغتیایي کلینیک تړلې او هلته هیڅ ډاکټر نشته. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ډاکټرانو او دوا د نشتوالي له امله خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ سوي او باید دولت ورته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي اټغر ولسوالۍ له مرکز کلا څخه 70 کیلومتره فاصله لري او له کندهار تر دې هم ډیر لرې ده او نسي کولای چې پر وخت خپل ناروغان تر ډاکټره پورې ورسوي. دوی وایي د سیمې اکثره ناروغان د زابل شینکی ولسوالۍ ته د درملنې لپاره انتقالیږي. په داسې حال کې چې اټغر په خپله رسمي ولسوالۍ دا اوسیدونکي پر دولت حق لري چې روغتیایي خدمات ورته وړاندې کړي.
دا اته میاشتې کېږي زموږ د ولسوالۍ کلینیک بند ده. خلک مو دونه له ستونزو سره مخامخ دي چې موږ یې یا تر کلات مرکزه پورې رسوو مریض، یا تر کندهاره پورې رسوو. دا 70 کیلومتره مځکه ده، زمای دی نلته امبولانس لرو. موږ د دغه دولت څخه دا غوښتنه لرو چې و موږ ته د خپل ولس په سترګه وګوري. زیات ستاسي کلینیک هلته نسته، اته میاشتې کېږي نه دوا ورته رسېږي نه کلینیک سته، او دا ملکي خلک یې ډېر په ستونزو کې دي. هغه کوم مریضان چې راواخي هغه مریضان تر شینکیو نسي رارسولی، بیا چې راوې رسي په شینکۍ کې وفات سي، بیا چې د تر زابله پورې راځي. مثلا ستونزې ډېرې لري، دا د شینکۍ لار تر اټغره پورې دا لار مینون هم لري، د ستونزو سره ډېره مخامخ ده. زموږ دغه غټه غوښتنه د دولت سه، د دولت ته لوړپوړو چارواکو سه، د تداوی په هکله چې د اټغر کې کلینیک جوړ سي او د خلکو مشکلات ورار کړي، د خلکو مریضان هلته تداوي سي.
دوی وایي حکومت باید د اټغر په بېلابېلو سیمو کې صحیح کلینیکونه جوړ کړي او هم د اټغر او شینکۍ ولسوالۍ ترمنځ لاره جوړه او امن کړي، تر څو وکولای سي خپل ناروغان پر وخت تر ډاکټرانو پورې ورسوي. د زابل ولایت د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین هم وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په اټغر ولسوالۍ کې موجوده یوازنۍ کلینیک تړلی وو، خو اوس دغه ستونزه هواره سوې ده. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخی وایي د اټغر ولسوالۍ کلینیک د امنیتي ستونزو له امله تړلی وو. هغه وویل چې له ډیرو هڅو وروسته د زابل د ولایتي ادارې قومي مشرانو او د سیمې د اوسیدونکو په مرسته تیره اونۍ په دغه ولسوالۍ کې تړلی کلینیک بیرته پرانیست او هلته یې ډاکټران لیږلي دي.
پاتغر ولسوالی کې د امنیتی ستونزو له وجې څخه زموږ روغتیایي مراکز بند ول. خوشبختانه اوس د ولایتي شورا، د ولایت مقام او د منطقې د سپین ږیرو په همکاري باندې دې ته ورسېدو. تقریبا په دې نږدې 4-5 ورځې کې مو بیرته روغتیایي مرکز د خلکو پر مخ خلاص. پاتغر کې یو روغتیایي مرکز لرو چې اوس یې تازه په فعالیت بیرته د دوهم وار شروع کړی.
د اټغر ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د خپل یوازینی کلینیک د بیرته پرانیستلو غوښتنه کوي چې د زابل په نورو ولسوالیو کې هم خلک له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې د سهار 10:28 سوی. په بلخ کې مدني فعالانو په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت پر زیاتوالي او د خیالي پولیسو پر موجودیت اندېښنه څرګنده کړه. دوی د امنیه قومندانۍ له چارواکو سره په کتنه کې خپلې ستونزې شریکې کړې. په عین وخت کې د بلخ امنیه قومندان د مدني ټولنې د استازو د اداو پر ادولو سره وایي چې دوی کوشش کوي په دې ولایت کې د بې نظمیو او د مخالفانو د لا زیات حضور مخه ونیسي. تفصیل له مزار شریف نه د منجیب رحمان حبیب زی راپور کې.
د هیواد په ځینو سویلي او شمالي ولایتونو کې د خیالي پولیسو موجودیت د نامنیو د زیاتېدو سربېره د افغان امنیتي ځواکونو نړیوال ملاتړ کوونکي هم نسبتیاتي مسلې ته اندېښمن کړي دي. اوس وخت په بلخ ولایت کې د مدني ټولنې فعالان د ولایت په ځینو ولسوالیو کې د خیالي پولیسو د موجودیت څخه خبر ورکوي او بیا وایي چې د بلخ ولایت په مختلفو سیمو کې د کوکنارو د کښت زیاتوالي په اړه هم اندېښمن دي. د بلخ د مدني ټولنې د فعالانو یوې ډلې د ولایت د امنیه قوماندانۍ له چارواکو سره په یوه ګډه ناسته کې په بلخ کې د نامنیو د زیاتوالي په دې ولایت کې له خلکو څخه د مخالف وسلوالو د باج اخیستنې، د کوکنارو د کښت زیاتوالي او په ځینو ولسوالیو کې د خیالي پولیسو د موجودیت په اړه خپل شکایتونه د بلخ امنیه قوماندانۍ له چارواکو سره شریک کړل. سید محمد یزن پرست چې غونډې ته یې د مدني ټولنې د موجوده غړو په استازیتوب خبرې کولې، په بلخ کې د خیالي پولیسو د موجودیت او د کوکنارو د کښت زیاتوالي په اړه داسې وویل.
دا ولسوالی های که پشت خانه نفر موترسیکل می
په هغه ولسوالی کې چې کاست خلکو د کور شاته په موټرسایکل ورځي او باج تر اخلي دا ولې تر سره کیږي او همدارنګه په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو کاروندې را څرګندې شوې دي او دریم دا چې موږ د بلخ امنیه قمندانۍ په تشکیلاتو کې د خیالي پولیسو په اړه اندېښمن
یو.
په همدې حال کې د بلخ امنیه قمندان سید کمال سادات له دې سره چې په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی مني خو وایي چې ډېر خلک په ناامنو سیمو کې او هغه ولسوالیو کې د مخدره توکو په کښت لاس پورې کوي چې پکې وسلوال شورشیان واکمن دي. دای په هیواد کې موجوده ناامني د مخدره توکو د قاچاق له وجهې ګڼي او وایي چې ګاونډي هیوادونه د مخالفینو څخه په ملاتړ په دې هیواد کې ناامني جاري ساتي. ښاغلی سادات په بلخ کې د خیالي پولیسو موجودیت نه مني خو ویل چې د دولت مخالف وسلوال په چهار بولاک او چمتال ولسوالیو کې د خلکو لارې نیسي او همدارنګه د دې ولسوالیو له اوسیدونکو څخه عشر او زکات ټولوي.
باجګیری موجود نیست بجز از
باج اخیستنه نه ده موجوده پرته له دې چې له خلکو غنم اخلي او زکات ټولوي چې خلک خپل هم دا کار ترسره کوي او دوی ته غنم ورکوي. هغه سیمې چې ډېرې لري او لږ څه ناامني دي خلک په خپلو کورونو او په لویو قلاوو کې د کوکنارو کښت ترسره کوي. تاسو پوهیږئ چې شاته یې لوی لاسونه موجود دي او دا جنگ د تریاکو جنگ دی. د بلخ امنی قمندان په داسې حال کې په دې ولایت کې د مخدره توکو د کښت زیاتوالی او د طالب وسلوالو د فعالیت پخلی کوي چې د بلخ په ګاونډي ولایتونو جوزجان او سرپل کې هم د طالب اورپکو فعالیت زیات شوی او خلک د کوکنارو د کرکیلې له زیاتېدو شکایت لري.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ څلورمه یو ورځنۍ نړیواله مسابقه دقیقا 15 ساعته او 15 دقیقې وروسته پیلېږي. زیات ورځپاڼو بیا د افغانستان او هند ترمنځ د پرونی پایلو به په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. نوریاس نوري ورته کتنه لري.
ډیرو هندي ورځپاڼو د افغانستان او هند ترمنځ د جنوبي آسیا د فوټبال د اتلولۍ لوبې په اړه مطالب خپره کړي دي. ټایمز آف انډیا لیکي د هند د فوټبال ټیم دوه د یوه ګولونو په وهلو سره له افغانستانه د جنوبي آسیا اتلولۍ وګټله او بلاخره د څلورو کلو انتظار پای ته ورسو. سټیټسمن خبرونه لیکي سونل چتری د لوبې په اضافي وخت کې د ګول په وهلو سره د اووم ځل لپاره هند د دغه جام د اتلولۍ مقام ته ورسو. د خبرونې په وینا هغه د اضافي وخت په یولسمه دقیقه کې د افغانستان له ټیم سره په لوبه کې چې له قوي روحیت څخه برخمن و یو ګول ووهه چې دوه د یو په مقابل کې د خپل ټیم لپاره بری خپل کړ. افغانستان د 2013 کال د دغه جام اتل و. هندی ډی این ای ورځپاڼې په یو مطلب کې د لوبې له نتیجې مخکې د افغانستان او هند ترمنځ د جنوبي آسیا د فوټبال د اتلولۍ د مسابقې په اړه لیکلي وو. په وروستیو کلونو کې جګړه ځپلی افغانستان هند چې شپږ ځلې دغه جام ګټلی له جدي چلن سره مخامخ کړی خو د ورځپاڼې په وینا سره له دې چې د افغانستان ټیم په دغه جام کې ډیر ګولونه وهلي خو هند هم په لومړۍ کرښه کې د حملې لپاره د یو قوي ځواک په لرلو سره دغه ټیم ته جدي خطر متوجه کړی دی. امریکایي مارین کور ټایمز خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه په یو مطلب کې لیکي په داسې حال کې چې امریکایي قماندانان په افغانستان کې د 2014 کال جنگي فصل ته زیر دي دوی په پام کې لري چې په دې هیواد کې په اوسنۍ کچه د ځواکونو شمیر وساتي او هم د ځانګړو عملیاتو او له افغان ځمکنیو ځواکونو سره د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړې لپاره د سلام مشورې او مرستې د ټیمونو لپاره ځواکونه ځای په ځای کړي. دا خبره په افغانستان کې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال د خبرونې ته کړې ده. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د اړیکو د چارو مرستیال جنرال ویلسن شوفنر ویل 2015 کال ته په کتو هغه څه چې دغه ځواکونو په دې هیواد کې ترسره کړي تمه کوي چې په همدې کچه ځواکونه په 2016 کال کې هم په افغانستان کې وساتو. امریکایي مارین کور ټایمز لیکي په اوس وخت کې شاوخوا 9800 امریکایي عسكر په افغانستان کې ډیر دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 13 اکتوبر میاشت کې یو نوی پلان اعلان کړ چې لمخې له دې هیواد د امریکایي سرتیرو وتل ورو کیږي او هم د امریکا پوځي ماموریت تر 2016 کال پورې غځول کیږي. جنرال شوفنر په یو مرکه کې وویل چې پر یوې مسلې چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل به بحث او خبرې کوي هغه د اوسني ماموریت په چوکاټ کې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ مسله ده چې په څه ډول کولی شو په دې برخه کې له دې زیاته مرسته وکړو. د خبرونه په وینا امریکایي قومندانان په دې غور کوي چې په افغانستان کې د قول اردو په سطح افغان پوځي قومندانانو ته د سلا او مشورې ورکولو او د ملاتړ لپاره د جګړو سیمو ته نور ټیمونه واستوي. دغه پروسه هم دا اوس په هلمند کې چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د سنګین په څیر مهمې ولسوالۍ نیولې او د سیمه ییزو حکومت د نسکورېدو ګواښي کړی پیل شوې ده.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. ریاض وایي دا فیصله په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د برید په جواب کې کړې ده. دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو، سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. خو اوس په افغانستان کې د سهار 10:30 دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیه صفی ناوري.
د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د هندوستان پر قونسلګرۍ ډله ییزه حمله لا هم روانه ده او تر اوسه 8 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. په پام کې ده چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ایراني چارواکو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړي. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څلورمه 50 اوره مسابقه ترسره شي. د سعودي عربستان حکومت پرون نوښت اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماټیک ماموریت له دې هیواد وباسي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکي ګوند مخکښ کاندید ډونالد ترامپ هغه ویډیو کم اهمیت بللې ده چې الشباب افراطي ډلې د مسلمانانو په اړه د سرګندونو ته اشاره پکې کړې. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وایي د توکیو او مسکو ترمنځ د سولې پر یو تړون د هوکړې لپاره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته اړتیا ده. او د ریختر په مقایسه 6.0 درجې زلزلې د هند د شمال ختیځ لرې پرته سیمه ولړزوله. لږ تر لږه 4 کسان مړه او تر 100 زیات نور ټپیان کړل.
سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار په یو راپور پسې اوریدلی. سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. ریاض وایي دا پرېکړې په تهران کې د سعودي پر سفارت د برید په جواب کې کړې ده. په همدې حال کې متحده ایالاتو د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د سعودي او ایران په اړیکو کې د کړکیچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي. احمد تکل او نور جزئیات.
د سعودي عربستان حکومت پرون نوښت اعلان وکړ چې ایران د خپل سفارت او ډیپلوماټیک مؤسسات له دې هیواد وباسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا پریکړه په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په جواب کې کړې. عادل الجبیر تیر شپه نوښت پر ریاض کې خبريالانو ته وویل سعودي عربستان په تهران کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ته د وتلو امر کړی او په سعودي کې د ایران ډیپلوماټیک ماموریت ته هم 48 ساعته مهلت ورکړل شوی چې ووزی. الجبیر وویل سعودي عربستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړي. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له غزيات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. د ایران په پلازمینه تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د شنبه په ورځ د سعودي پر سفارت د اعتراض په دود حمله وکړه او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وویل چې سعودي چارواکو ته به د النمر د اعدام سزا ورکړل شي.
این خون دامن اینا رو خواهد گرفت. تردیدی نداشته باشند سیاست گذاران
دا قتل به د دوی لمن ونیسی. د سعودي دولت سیاست جوړونکي او د سیاستونو عملي کوونکي باید په دې کې شک ونه لري چې د دوینه به د دوی تر لمن را ورسیږي او سزا به یې وویني. پاک رب د بیګناه لوینو چاته نه تیریږي.
از خون بیګناه نمیگذره.
النمر د هغو 30 کسانو په ډله کې و چې سعودي عربستان د شنبه په ورځ اعدام کړل. دا نامتو شیعه مذهبي مشر له تروریزم سره په اړوندو تورونو له محاکمې وروسته اعدام شو. ګومان کېږي چې 55 کلن النمر به په 2011 کال کې د سعودي عربستان د سلطنتي نظام پر ضد د اعتراضونو اصلي تنظیمونکی و. د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي نور اعدام شوي کسان چې شیعه او سنی فعالان پکې دي د القاعده شبکې لخوا په شویو حملو کې لاسلرلو تورن وو. په همدې حال کې واشنگتن له سعودي او ایران څخه غوښتي دي چې په خپلو کې روان کړکیچ د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي او د سیمې پر مشرانو یې غږ کړی چې د دې کړکیچ د اورې په برخه کې کلک ګامونه پورته کړي. رویټرز خبری آژانس د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د یو مقام له قوله لیکي چې وایي ډیپلوماتیک تماسونه او مستقیمې خبرې د روان اختلاف د حل یوازینۍ لاره ده او متحد ایالات به د سیمې مشران وهڅوي چې د دې کړکیچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوب له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبی اسیا د فوټبال په سیالیو کې دویم مقام خپل کړ. د افغانستان د اولمپیکی اتل روح‌الله نیک پاسره هم د ازادي راډیو د مرکې له مخې درته یو رپورټ خبرو. افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبی اسیا په سیالیو کې دویم مقام خپل کړ. افغان ټیم که څه هم د لوبې د ګټلو لپاره ډیر چانس درلود خو ونه توانید چې د 2013 کال د اتلولۍ له جام څخه دفاع وکړي او د هند په وړاندې د 2015 کال د جنوبی اسیا د سیالیو په فاینل کې 1-2 مات شو. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د جنوبی اسیا د فوټبال په سیالیو کې چې د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې پیل شوې او فاینل لوبه د 2016 کال د جنوري په دریمه یعنی د یک شنبه په شپه وشوه، افغان لوبډلې دویم مقام خپل کړ. هند د دې سیالیو کوربه و چې له افغانستان سره فاینل لوبه ترسره کړه او وتوانید افغان ټیم ته 2-1 ماته ورکړي. د فوټبال فدراسیون وایي د لوبې داور په فاینل سیالي کې د هندي لوبغاړي 2 تېروتنې چې دواړه پینالټي کېدلې له پامه وغورځولې او په لوی لاس یې لوبه هندي لوبغاړو ته وګټله. د دغه فدراسیون مطبوعاتي مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه داور پر ضد به اعتراض وشي او کېدای شي چې دا هم د 2016 کال د فاینل د داور په څیر جریمه او د یوې مودې لپاره له داورې محروم شي. متاسفانه د جنوبي اسیا د سیالیو ترسره کوونکي مسؤلین یو اړخیز قضاوت کوي د افغانستان په وړاندې او تل د هند پلوي کوي. په 2016 کال کې هم سنگاپوری داور د افغان ټیم د اعتراض څخه وروسته 2 کال له داورې محروم شو. اوس هم که کوم اعتراض وشي یوازې داور به جریمه کیږي چې بیا د ټیم لپاره هیڅ ګټه نه لري. اعتراض به په همدې وي چې د 2015 کال د جنوبي اسیا د فائنل لوبي جاپانی داور له لوبو محروم شو. د هند لوبغاړو لومړی ځل د جزا په میدان کې یعنی د هند د ګول په خولي کې په لاس توپره ونیو چې د فوټبال په قانون کې سل په سلو کې پینالټي لري او دویم ځل هم کله چې افغان لوبغاړي حمله کوله د جزا د خط په سر کې د هندي لوبغاړي لخوا وغورځول شو چې دا هم پینالټي و خو داور دواړه تېروتنې له پامه وغورځولې. په دې لوبه کې لومړی افغانستان په 8 دقیقه کې د زبیر امیري په ګول مخکې شو چې 2 دقیقې وروسته د هند لوبغاړي جی جی لوبه مساوي کړه او بیا د هند دویم ګول د لوبې د قانوني وخت تر پای وروسته په اضافي وخت کې په 101 دقیقه کې هندي کپتان سنیل چاتری ووهه. د افغانستان او هند لوبه د هند کیرالا ښار په ترایواندرم سټیډیوم کې چې شاوخوا 5000 کسان پکې ځایېږي وشوه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په میلیونونو کسانو په ژوندۍ بڼه په ټلویزیونونو کتله. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په 2013 میلادي کال کې د جنوبي اسیا د سیالیو اتل شو چې همدا د هند ټیم یې مات کړی و او په 2018 کال کې له هند څخه په فاینل کې ماته ومنلې وه او هغه کال هم دویم شوی و. فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل ښاغلي کاظمي وویل دا وروستی ځل و چې افغان ټیم په جنوبي اسیا سیالیو کې ولوبېد. له دې وروسته به د مرکزي اسیا په نوي جوړ شوي زون کې لوبې کوي چې د ایران، ازبکستان او ځینو نورو پیاوړو هیوادونو سره سیال وي. دا د جنوبي اسیا په سیالیو کې د افغانستان وروستۍ لوبې وې. نور د جنوبي اسیا له فوټبال ټیمونو سره لوبې نه کوو. د جنوبي اسیا له ټیمونو سره ډېرې ستونزې لرو. د هوا، فرهنګي او ځینو نورو برخو توپیرونو ستونزې جوړې کړې دي. د سږ کال 2016 له پیله به موږ د مرکزي اسیا د نوي جوړ شوي زون له ټیمونو سره چې ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، تاجکستان او ځینې نور ټیمونه دي لوبې وکړو. د ښاغلي کاظمي په خبره کې څه هم د مرکزی اسیا په سیالیو کې به قوي ټیمونه له افغانستان سره مخ کیږي خو دا ټیم به هڅه وکړي چې قرار قرار وکولای شي په دغه قوي زون کې لوبې وګټي چې د هرې لوبې ګټل به افغان ټیم ته ډېره ګټه ولري. که څه هم د فوټبال فدراسیون د جنوبی اسیا د فوټبال د فاینل لوبې په اړه د اعتراض هوډ لري خو د فوټبال د برخي کارپوهان ټینګار کوي تر هغو چې افغان فدراسیون په نړیواله کچه د فوټبال په برخه کې کلک ملاتړ خپل نه کړي داسې ناسمې پریکړې به ورسره کیږي. سپورتي پروګرام په لومړي راپور کې مو د فوټبال د نائب قهرمانی یا دویم کېدو په اړه باندې جزئیات اوریدل را به شو. اولمپیکی اتل روح‌الله نیکپا ده. د افغانستان اولمپیکی اتل روح‌الله نیکپا وایي چې یا یو ځل بیا خپل تمرینونه پیلوي څو وکولی شي د افغانستان نوم اوچت کړي. روح الله نیکپا چې تېره اونۍ له یو کلنۍ کډوالۍ وروسته کابل ته راغی، ازادي راډیو ته وویل چې د المپیکي سیالیو لپاره به د المپیک ملي کمیټې او تکواندو فدراسیون په همکارۍ خپل تمرینونه جاري وساتي او غواړي د افغانستان لپاره یو ځل بیا مډال وګټي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور. د افغانستان اولمپیکی اتل روح الله نیکپا یو ځل بیا غواړي هیواد ته مډال وګټي، هغه هم د 2014 کال له اولمپیکی لوبونه چې په برازیل کې ترسره کیږي. روح الله نیکپا چې د تکواندو د فدراسیون د مخکینی مشرتابه سره د مخالفت په خاطر د اعتراض په بڼه له دې هیواده وتلی و، بیرته تیره اونۍ افغانستان ته راغی او خپل تمرینونه یې پیل کړي. ښاغلي نیکپا له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې لومړی به د اولمپیکی لوبو د ګډون جواز ترلاسه کوي او بیا به اولمپیکی لوبو ته ستنېږي.
فرصت خو بسیار کم مونده، تقریبا
وخت ډیر کم دی. شپږ میاشتې د اولمپیک سیالیو لپاره وخت لرو، درې میاشتې هم د اولمپیکی سیالیو د ګډون د جواز ترلاسه کولو سیالیو ته. لومړی سهمیا اخیستل مهم دي، موږ باید د ګډون جواز ترلاسه کړو. موږ تل خپل زیار ایستلی، هڅه کوو چې له مهمو سیالیو په خاصه توګه اولمپیکی لوبو نه مډال وګټو. ښاغلي نیکپا وویل چې د اولمپیکی سیالیو لپاره باید یو لوبغاړی لږ تر لږه څلور کاله چمتووالی ونیسي. خدای به هڅه وکړي چې د شپږو میاشتو په موده کې سخت تمرین وکړي او د المپیک سیالیو ته لار پیدا کړي. روح الله نیکپا په 2008 او 2012 کلونو کې د چین، بیجینګ او د لندن له المپیکي سیالیو افغانستان ته د برونزو دوه مډالونه وګټل، چې په اتیا کلونو کې د افغانستان لپاره داسې مډالونه چا نه و ګټلي. نیکپا په داسې حال کې افغانستان ته راغی چې د ملي ټیم لپاره انتخابي سیالۍ هم وشوې او په نتیجه کې اتو لوبغاړو په اتو وزنونو کې د افغانستان د تکواندو ملي ټیم غړیتوب خپل کړ. روح الله نیکپا د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوس د تکواندو فدراسیون سره لانجې حل شوي که څنګه، وویل چې دای د ټولو ستونزو له هواري وروسته هیواد ته رابلل شوی. خوښ یم د دې لپاره چې موږ هغه ستونزې چې د المپیک کمیټې او تکواندو فدراسیون له مخکینۍ رهبري سره درلودې هغه حل شوې. د المپیک ملي کمیټې د رئیس په بله نظر راغلی یم او هیله من یم چې یو ځل بیا وکولی شم د خپلو هیوادوالو لپاره ویاړ په برخه کړم. روح الله نیکپا د المپیک د ملي کمیټې له مشرتابه وغوښتل چې ټولې هڅې المپیکي سیالیو په سر متمرکز کړي او یو ځل بیا هڅه وکړي چې افغانستان وکولی شي په المپیک کې استازي ولري. که څه هم د ځغاستې او سوکوهنې په څیر یو شمېر لوبغاړو د تکواندو تر څنګ په تېرو المپیکي لوبو کې د افغانستان لخوا استازي لرل، خو یوازې تکواندو لوبغاړي، هغه هم روح الله نیکپا، د مډال په ګټلو بریالی شو. د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتره سیږي. تر ولې موزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
وګورېدن کو سلام، خدای دې وکړي چې له 2015 میلادي کال نه ژوندیا او روغ راوتلی یاست. دا چې په تیر 2015 میلادي کال کې د ګوړې اچار خپرونې له نظر حالات او پیښې څه ډول دل شوې دي د څو اعلان تکرار بیا دراورو. هیله ده چې خوانتي واخلی. نو په سر کې د تیر کال یو عجیب خبر دراورو.
نږدې ده چې د ژوبڼ ایږي او شاهجان په خبرو راشي. له ژوبڼ نه په رارسېدلې خبر کې ویل شوي دي چې د ژوبڼ ایږي او شاهجان د اوخیاري له امله نه، بلکې له لوږې له امله هڅه کوي چې ډېر ژر خبرې زده کړي او له خلکو خواړه وغواړي. خبر زیاتوي چې ایږي او شاهجان د لوږې له مجبوریته پرته له خبرو نور ټول کارونه کولی شي او په اسانه سیل کوونکو ته ورښودلی شي چې وږي دي او خواړه غواړي. دغه خواران د همدې لپاره هر سړي ته لس ځلې په یوه پخه درېږي او سلامونه ورته اچوي چې که یې زړه خوږ شي او څه ور واچوي. کارپوهان وایي که دغه شاهجان او ایږي نور هم وږي کړای سي نو خامخا به په خبرو راشي او سم به ووایي چې ډوډۍ راواچوئ، چې له دې سره به د افغانستان نوم د نړیوالو ریکارډونو په کتاب کې ثبت او لکه د اداري فساد غوندې به لومړی مقام وګټي.
اوس د تیر کال دغه فیسبوکي خبره هم اورئ.
د بیان د ازادۍ له برکته په فیسبوک کې کنځل، دروغ،
تهمت بهتان پاچایی کوي او په تلویزیونی سیاسی بحثونو کې یو بل تکنزل او لاسا چول. خبر زیاتوي له همدې عمله اوس زیاتره خلک هڅه کوي چې له فیسبوک څخه پښې سپکې کړي او همزان له تلویزیونی سیاسی بحثونو لرې وساتي. په تیره هغه کسان چې د همدغه بحثونو له برکته غټ چارواکي شول.
او د تیر کال تر ټولو ککړ خبر
نږدې ده چې د کابل ښار د پنځمې اوزې په مربوطاتو کې پراته کثافات بیرته د خلکو کورونو ته ورننوځي. در په در آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله د پنځمې اوزې اړوند اوسېدونکي په عذاب دي او وایي چې ښاروالي که د خپلې دندې په خاطر دوی له دغو کثافاتو څخه نه بېغمه کوي نو د ثواب لپاره دې دغه کار وکړي. خلک وایي چې د کثافت دانیو له ډکېدو وروسته د کثافاتو ډیرانونه دومره اوږد شوي دي چې نږدې د بېرته د دوی کورونو ته ورننوځي، خو له خپل لومړي حالت نه هم په بد ډول. د کثافاتو د چارو ماهرین وایي چې ښاروالي به ښایي په دغو کثافاتو کې د کوم ډول حیوان یا نبات د روزلو تخم کرلی وي چې سره له ټولو مرداریو او بدبویونو یې پریښې او لاس نه وروړي. ماهرین وایي چې حکومت د ښاروالي پوکي ځکه اوس د دغه ډول خدمتونو د ترسره کولو لپاره د موبایل کارت مالی هم ټولوي. که نور څه نه وي، له خپلو مالیو ټولولو دې وشرمیږي.
تیر کال تلویزیونونو او راډیو کانو ډېر ابتکارونه کړي وو چې یوې دغه دی موږ درښیو.
تاکو چیرته لاړ؟
صاحب، هغه زړې کارتې ته لاړ. وایي هلته چاودنه شوې ده او ډېر کسان پکې ژوبل شوي دي.
ناروغ چیرته دی؟
هغه او یایمې کارتې ته ولاړ. وایي بمې چاودنې هلته هم ډېر کسان ژوبل کړي دي.
پنبسته؟
نه صاحب، هغه له ناروغ سره تللې ده چې د پېښې ویډیوګانې واخلي.
اوس له تلویزیونه څه خبرېږي؟
خبرونه.
پام ووي چې له خبرونو وروسته سمدستي سندرې نشر کړي.
سندرې؟
هو سندرې. ژر ورشه ورته وایه.
ښه صاحب. عجیب سړی دی.
ناروغ صاحب، مرګ ژوبله کوم ځای ته ورسېده؟
صاحب، ډېر زیات خلک ژوبل شوي دي. 300 مړي او ټپیان پکې دي.
کورونو ته هم زیان رسېدلی؟
هو صاحب، ډېر زیات کورونه نړېدلي او یا هم سوځېدلي دي.
او څومره بد.
صاحب، اجازه ته چې لاړ شم؟
هو لاړ شه، خو د تخنیک برخې ته ووایه چې ښه مست ډانسونه نشر کړي.
مست ډانسونه نشر کړي؟
هو، ژر ورسه.
ښه صاحب.
په دې غمجن حالت کې تبصرې څوک نشروي؟
صاحب، ما ورته وویل
بد دي وکړل، همدا نن دې برطرفه کوم. ته دا مرګ ژوبله وګوره، ته دا ورانی او خرابي وګوره، او د تا دا تبصرې نشرول وګوره.
خو صاحب، غمجنه موسیقي مو نه درلوده.
ناپوه سړی، غواړې چې نور هم خلک غمجن کړي؟ ژر تبصرې بندې کړي او مستې سندرې او ډانسونه نشر کړي.
صاحب، دا څه وایي؟
رښتیا وایم
صاحب، دا هیوادوال به څه وایي چې هلته وینې بهیږي او تاسې سندرې او ډانسونه خپروئ؟ صاحب، ویریږم په ټلویزیون مو څوک یرغل ونه کړي.
ولی ونیه، سندرې او ډانسونه له دښمنۍ نه خپروو. زه وایم چې د خلکو غم ورسره غلط شي.
صاحب، غم خو به یې غلط نه شي چې نه شي. ویریږم چې زیات به شي، ځکه چې په دې وخت کې باید ماتم اعلان کړو.
په ماتم سرته نه ورځي، سندرو او ډانسونو ته زور ورکوي.
ښه صاحب،
دې ته وایي بیا کال مست.
او دا هم د تیر کال لاند او خوږ برګ شعر.
سوالیان خواران حیران دی، او سوالیان خواران حیران دی چې پیسې له څه شي بوت کی؟ نه کوم غټ یو قرارداد شته، نه کومک د پی آر ټي او، نه خارو کې ځمکې پاتې، نه د لویو پروژو پلان شته. لکه دښته کې شپه وي، لکه وچ په میدان ناست وي. تخ پیسو جی دستر خان تا یا مصرف دی آخوا دا خوا یا ترمیم دی کم زندان تا اوالیان خواران ایران دی چه پیسی لسشی بود کی تو میلیونو ڈالرونو لده کم خودی وای ورکشی ارزین پا پیغورونو.
پتیر کال کې چې ډول ډول پرمختګونه رامنځته شول نو په طبي برخه کې هم پرمختګونه وشول، لکه د پلاستیکي جراحۍ په برخه کې. که نه منئ نو دا واورئ.
ولې بیا و په څه سره غلمغال دی؟
ته دغه چیت پزی ته وګوره، خوشې په خوشې په دسپاک وشتم.
خیر دی، ټوکې درسره کوي؟
یو خو مې چندانم دا پزه نوي جګه کړي، نه یې پرېږدم. هر سړی چیت پزی راته وایي.
چیرته یې جګوې زویه؟
ما یې ځای لیدلی دی.
وی دا دې څه پرې وکړل؟ ولې له پزه خو دې سم دیوال جوړ کړی دی، اخوا مخ دې بېخي نه ترې ښکاري.
چیت پزی و ډنګ پزی ترې جوړ شو.
خو تاسې ویل چې چیت پزی یې، ما هم دومره پې جګه کړله چې څومره جګولی شوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. په تاسې لورې ستړی مسې؟
خیر اوسې. ستړی مسې؟ خیر اوسې.
دا هلک څوک دی؟ خدای دې ونه وهه، میرزمان دی که نه؟
میرزمان دی.
ولې میرزمان نه درته ښکارم؟
دا پزه دې څومره جګه شوې ده؟
د تاسې د لاسه مې دا پزه جګه کړه، جراحي پلاستیکي مې وکړه.
خو لږ په دې په اندازه جګه کړې وه، تا خو له تندې نه هم جګه کړې ده. ډېره بده درسره ښکاري.
چې تاسې وایې بده ښکاري، لږ به یې بېرته ټیټه کړم.
و زویه، لږ یې په ټیټه کړه.
څنګه شوه بورې؟ پزه مې برابره شوه.
و زویه، تا دې څه پرې وکړل؟ سمه پزه دې کږه وژه کړه، دا ځل خو یې نور هم بدرنګه کړه.
مورې، لکه چې ډاکټر هم د غسما په پزه پلاستیکي جراحي زده کړه، څومره چې لاس پېوي همره یې خرابوي. نو څه پې وکړم؟
ګوره زویه، ډاکټر ته وسه، لږ یې پرې سمه کړه. له دې نه خو هماغه چته پیته شوه.
ښه، ور به شم.
ولې تا دې څه وکړل؟ دا ولې
خون پاسه نه پرېښودم؟ لومړی مې وویل چې چیت پزی، بیا مې چې جګه کړه ویل مو چې ډنګ پزی، بیا مې چې بېرته لږه راټلې کړه ویل مو چې کوک پزی شوې. اخر ډاکټر هم حیران پاتې شو چې اوس څه پې وکړي.
خو داسې به دې هم نه کوله زویه.
اخر ډاکټر هم راته ویل چې دا زوی درته په موډ برابروم، څوک خو دې اسم په یو حال نه پرېږدي.
د تیر 2015 میلادی کال عصری دعاګانې.
زه خدای دې د پروژو اول لاس یا دوم لاس قراردادونه نصیب کا.
زه که د ما په خوله کېږي نو خدای دې د کومې اوزې امریکا چې کراچي وانان دوکانداران پیسې کور ته دروړي.
وایم خدای دې تا مشاور کی چې مفت مفت ماشونه واخلي.
خدای دې د کوم وکیل میرمنه کا چې شپه دې په دوبۍ کې او ورځ په سنگاپور کې وي.
زه خدای دې د کومې ډاکټرې خاوند کا چې دای ګټي او ته یې څټي.
زه مشهور ارشګر شي چې د ناویګانو ځای در باندې ونیشي.
زه له بهرانیانو سره څو میاشتې ترجمان شي چې بې پاسپورت ته د بهر ته وباسي.
امین. زه تا هم د کوم سیمینار په پلمه بهر ته ووځي.
او په پای کې د تیر 2015 میلادي کال دغه عصري خیراوې هم واورئ.
لکه د نوی سټایل کاوبای پتلون غوندې سړی سړی سي.
خدای دې د کوم چارواکي د کروزین له ټایرونو لاندې کا چې نه دې څوک ټوټې راټولې کړی شي او نه دې هم پوښتنه وکړی شي.
لکه د ملي وحدت حکومت دوه ځایه سي چې بیا دې څوک سره یو ځای نشي کړی.
لکه د موبایل غوندې وږی شي چې هیڅ کله دې هم څوک مړه نشي کړی.
لکه د صاحب نظر غوندش پاوره سرګردانه سي.
وایم خدای دې داسې بې ارزښته ویرانه کا لکه د څلور لارو ترافیکان او د خار وای پلونه.
داسې دې په یوه مړې ډوډۍ پسې سترګې ووځه لکه د ټلویزیونونو چې په اعلانونو پسې وتلې دي.
زه خدای دې داسې پښیمانه او جګرخونه کا لکه د بریالي شو کاندیدانو کمپاین کوونکي.
زا خدای دی دعا ماون کا چنوم دی وی او صلاحیت دی نوی
او وایم نرخ نامه شی چې څوک دی په زربین کې مون شي لیدلای
ma we جانان مینا عجیب دا بیا بن کو مینا